سلام، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي، او د هم په پیل کې د خبرونو لنډیز. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې، او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو حوالکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن پرون په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه ورنکړل شي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي چې هڅې روانې دي څو د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې اوسمهال سلګونه موټر د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کوي. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلی باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي اثرو څار کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزي بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10,000 ډالرو زیات اثار نه شي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیځوالو پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل، او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډوال ډالر ورکول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان، د تودوخې لوړه درجه 8 او 3.4. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د باران امکان، د تودوخې لوړه درجه 3.3. کندهار اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان، د تودوخې لوړه درجه 2.4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان، د تودوخې لوړه درجه 1.1. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
قدرمن اوریدونکو، په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د چاپی پروژې د تمویل چارې درولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخې دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو ته راوځي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو شکایتونه
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډیر ستونزمن دی. طالبانو ښځې په ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه، او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله، دا ځل په غزنی کې.
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالتونو د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی. نور مطالب هم لرو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. ورځو د دې خپرونې ټاپ موضوع ته. پاکستاني رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایی پراختیایی بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلوونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپوی له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک ته راولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیریږي. د پاکستان د انرژي وزارت و چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپېدونکې خبرونې نیوز انټرنیشنل د دې هیواد د انرژي د وزیر خبره راخیستې ده چې وایي د آسیا د پراختیا بانک له لورې د ټاپي پروژې د تمویل چارې درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوې اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایه رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملا کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان به له دې پروژې هر ورځ 30 میلیونه متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تیریږي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیایي بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، پرون د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ وه. طالبانو په دې ورځ یو بیان هم خپور کړ او وی ویل چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو درناوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کوي. د بشري حقونو د څار د ډلې یوې مشرې له خزو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی او د دوی دا بیان هم غندلی دی. د دې ډلې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي او په عمل کې بله.
د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې دربار له افغان ښځو سره د طالبانو چلند و مخې وباله. اخلي بار روسته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د 8 ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډېر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي، خو د طالبانو غبرګون دا دی چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمته کوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې یو شمېر ښځو دا شکایت کاوه چې دوی د مارچ د 8 په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي، خو طالبان یې نه پرېږدي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخې ته راغونډې شوې وې. د دوی له ډلې د مونسې مبارز په نوم یوې میرمنې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې پخپله مجاهد وو او موږ ته اجازه را نکړه او وی ویل چې ښځو ته اجازه نسته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي. دښمنه کړې ده چې د نوي کال له پیل به د لیسون جنو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبانو ویلي دي چې په ځینو برخو کې ښځې د کار حق لري، په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا ښځې د نارینه وو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه غونډه کې چې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په یاد جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1900 ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي.
دقیقاً این رویاهایم کم کم میرفت به حقیقت تبدیل میشد.
سهیلا اته کاله خبري علي کړي ده وای چې د امنیتي او ټولنیز ستونزو له کبله یې ونسل کړای خپل دندې ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپله دنده پرېښې وایي د ښځینه خبریالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت سوي دي.
لشپې مې تر سهاره مې زده کړې وکړې، هیله مې په حقیقت بدله شوه. پوهنتون ته مې لاره وموندله، هم مې زده کړې کولې او هم مې کار کاوه. وختل می د خزو درد او غږ ورسوم، خو له بده مرغه اوس شرایط داسې شوي چې نشو کولی دوام ورکړو. خو زه قوي یم او هیڅ هم زما د کار پر وړاندې ستونزه نشي جوړولی.
سحر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤوله وه. نوموړی وایي د اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله یې خپله رسنۍ وتړله. دا خبرې داس مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په پار جوړه سوې وه وویل افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2398 ښځینه خبریالانو له ډلې 1970 خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه د رسنیزو کارکوونکو د راتلونکي په تړه اندېښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د خزینه کارکوونکو پر وړاندې وضع کړي لرې کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات فرهنګ د خزینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکوونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت د چارواکو لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي په یو لیک کې د ښځینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې هغه ستونزې چې خزینه خبریالانی ورسره مخامخ دي په دې راپور کې مو واورېدې. وړاندې په خپرونه کې د افغان میرمنو، د ټولو عامو افغان میرمنو پر ستونزو هم خبرې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت مرکز اړوند قرباغي سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. چارواکي وایي د مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کومو ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خفه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 25مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د پاکو اوبو د څښلو پر یوه پروژه کار پیل شوی. جزئیات یې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسؤلین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلي د څښلو پاکې اوبه نه لري او له امله یې اوسېدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغو کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړولو وړاندیز وکړ او هغوی هم ورته 6.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملي کارونو پیل کولو لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګې او تروټ کلیو کې د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو تر څنګ د 3 لیسی او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. خلک وایي ماشومان او میرمنې له لری لری ځایونو اوبه راوړي چې له یوې خوا صحیح نه دي او له بل پلوه کوچنیان له درس ویلو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تېره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سند حکومت او پی ټی ایم یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې له مخې حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو د پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
چې کوم هم زمونږ د وکلا د ټیم زمونږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وه چې دغه دغه دې وشي، هغه ټول تقریبا دوی زمونږ سره ومنل. په دې کې صرف دا شرط و چې دغه شی به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نیسي.
پښتین زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سند کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتنی انتظار وروسته که تړون عملي نه شو نو بیا به نوې پریکړې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زنداني غړو د خوشي کولو لپاره پرلت وهلی و. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له 13 ورځو راهیسې مذاکرات روان و. علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. پر هغه د پاکستان د دولت او دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمې درج شوي دي، خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان پرون ازادۍ راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
په دې کوشش کې یو چې تر 2023 پورې یو 15 کسیزه یا 10 کسیزه سکواډ جوړ کړو، بس په هغه سکواډ باندې کار وکړو. هغه سره مخکې
ټاکل شوی چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به سالم محمد صالح له نورو راپورونو سره له تاسو سره وي، خو دا شیبه وروستی راپور. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. د هغه پریکړه ده چې مسکو وار له مخه خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیا به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع جزئیات احمد شبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي، خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبره هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیا خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي، خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولز مرستيال رابرټ هایبک پرونو ویل چې تیر اونۍ د واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګند کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپای ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې اوري چې پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ولمانځل سو. په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو، خو اوس دا اوري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یوه ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوې چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د ښځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان ښځې پکې د خپلو مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدې کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د ښځو له حقونو په جدي سرغړونه تورن دي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس داسې اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خپره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل سوه. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشۍ سره لمانځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونه توانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ولمانځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نو می واخیستل سي خبرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان ترړلې دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې دی وی مشر هی دربار خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي د چې وینو د تیرو شلو کلونو لاستراوړنی څنګه د سترګو پراب کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه لا افغان شوزو سره هغوم نه چی شي نه دریږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر اتک سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتګ سره ورسره مخامخې سوي دي.
موزه په فشار لاندې و مې نه هتا ما به د خوښي لباس یا غوستلو
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړې ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وای په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي. خود دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغوی له غټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي او که یو څه ناڅه یې بې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطح څخه د کارونو څخه ولیدلي دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشري حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شتګ واخونو لامل په پټه ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخې د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وې. نورزی زیایی چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتک سره اړه شوه چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتک سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. ښځې انجونې نشي کولی چې سینما ډګر ته لاړې شي، او فعلا نشم کولی چې اوس خپلې دندې ته ادامه ورکړم. په کور کې ناسته یم، د ډار نه نشم کولی چې لاړه شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کوو، هغوی د هېواد نه بهر تللي دي، مسافرې شوي دي، د ډار نه تللي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته ویلي وه چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دوی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکاره میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بېلابېلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترېنه ترې تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه. او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسېږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک آزادۍ راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ